قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نهو بجو د ازادۍ راډیو د یو ساعته خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې چارواکي په تخار ولایت کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې په خاجاغار ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د یو کلي زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او ورپسې به اړوند بحث واورئ. بس په دې اړه دی چې په کم عمر کې د ماشومانو د ودونو مسله کومې ستونزې رامنځته کولی شي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. چارواکي وایي په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی و او په ویانا کې د سوریې د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجاغار ولسوالۍ کې اوښتي. د همداراز وویل په تیرو دوو ورځو کې د خاجاغار ولسوالۍ په نښتو کې څلور ملکیان او دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دو روز عملیات طالره.
له دیرشو زیات وسلوال طالبان د دې دوو ورځو په عملیاتو کې وژل شوي او مړي یې هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتبا هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. په همدې حال کې طالبان دا ادعا ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو تلیفوني تماس کې وویل چې د تخار په جګړه کې د دوی یوازې دوه سرتیري دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی و. د دوشنبې په ورځ د احمد ایمال قادری په نوم یو پولیس د نورو امنیتي کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر ووهل شو چې دی یې په ناسمه لاره د تګ مخه نیولې وه. پر قادری برید کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم رستیال سرور دانش ساتونکي دي. ولسمشر غنی له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنی معاش د انعام په توګه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته د حکومت له لوري تقدیریږي. ولسمشر غنی وروسته له دې قادری خپل دفتر ته وباله چې په ټولنیزو رسنیو کې د ده د وهلو خبر پراخ انعکاس وکړ. په تیرو کلونو کې په ځلونو د زورواکانو او جتپړو چارواکو ساتونکو هغه پولیس ډبولي چې د دوی د غیر قانوني اقداماتو او ترافیکي سرغړونو د مخنیوي هڅه یې کړې ده. دفاع وزارت وایي د میدان ورد میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب جذب لږ دی. د دفاع وزارت د جلب جذب د عمومي قمندانۍ مرستیال ډګروال عبدالبصیر وایي د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګو ولایت کې ده. د میدان وردګو د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وویل چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګو له والي سره په کتنه کې وویل چې دوی د افسرانو په اوږدمهالو او لنډمهالو زده کړو کې د دولسمو ټولګیو فارغان هم جذبوي او د دې ترڅنګ نور ځوانان د سرتیرو په لیکو کې جذبیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زمبابوې ته له ماتولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې له زمبابوې څخه چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب لري د یو ورځنیو لړۍ یا سیریز او همداراز دوی شل اووریزه مسابقې وګټلې. د بریو په نړیواله درجه بندۍ کې د افغان لوبغاړو درجه بندي لوړه کړه. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا دولت زدران په نړیواله درجه بندۍ کې له څلور دیرشم څخه یولسم ته او محمد نبی په آل راونډرانو کې یا هغه لوبغاړي چې هم بیټنګ هم بالینګ او هم فیلډنګ کوي اووم مقام ته لوړ شوی دی. ټاکل شوی چې نن ګڼ خلک د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د کرکټ د لوبغاړو هرکلی وکړي.
آزادۍ
د سوریه د کړکیچن وضعیت د څیړنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د دې دوه ورځنۍ غونډې لپاره ویانا ته رسېدلي دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریې په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او د دې هیواد لویدیځ او خلیجي متحدان له واک څخه د بشار اسد د لرې کېدو غوښتونکي دي. عراقي چارواکي وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګیدلي. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو په پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګیدل، چې دا محل د تهران چې دا محل د ایران د حکومت یو جلاوطن مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې دیره ده. یو پولیس چارواکی ویل چې راکټونه له هوایي ډګره ښه لرې ولګېدل او له کبله د الوتکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ نه شو. د په عین حال کې ویل چې پر اډې د راکټونو د ویشتل کېدو په وجه مرګ ژوبله پېښه شوې ده. هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ایران مجاهدین خلق یو تروریستي ډله بولي. پاول ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه. د دې جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی. ښاغلی ریان پرون د دواړو ګوندونو له استازو وغوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زمونږ پر اوګو لوی بار پروت دی، نو که تاسو کله دعا کوله راځئ چې یو بل ته دعا وکړو. جمهوریت غوښتونکو د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوریت غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره دوه کلنه ده. تر دې مخکې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی جان بونر دوی دورې یعنی څلور کله د امریکا د استازو د جرګې مشر و. د روسیې د هوایي چلند ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کوي. د روسیې د هوایي ترانسپورت اداره وایي د اوکراین د هوایي چلند دولتي ادارې ته د چهارشنبه په ورځ یو لیک استولی او په هغه کې د دوو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د بیا ژر پیلولو په هدف د خبرو دوام ته خپل چمتووالی ښودلی. د اوکراین د بنیادي تاسیساتو د وزارت ویاند وویل خبرې یوازې هغه وخت پیلېدای شي چې روسیه جریمه ادا کړي او منه شویو سیمو په تیره کریمیا ته الوتنې ودروي. اوکراین د اکتوبر له 15 څخه د روسیې له لوري له خپلې خاورې سره د کریمیا د یو ځای کولو په غبرګون کې پر روسیې د الوتکو بندیز لګولی دی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به یې اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیه ته 3 میلیارد ډالری پور هم ورنه کړی شي له IMF څخه د 1.5 میلیارد ډالرو پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر په 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پوروړی وي او ادا کولی نشي. زموږ راغله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر مون اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. افغان امنیتی چارواکي وایي چې د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالۍ له تصفیه وروسته به په درقد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي. په بلخ کې د ملي اردو قمندان وایي چې د شمال جګړه د مخدرو موادو جګړه ده او طالبانو د جګړې لګښت قاچاقبران ورکوي. په نورو موضوعاتو کې د زلزلې د قربانیانو له هغې کورنۍ سره مو خبرې کړي چې نهه غړي یې مړه شوي او نور ټپیان دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د فراد څارنوالۍ رئیس د فراه په زندان کې پر خزینه بندیانو د جنسي تیری ادعاوې تورونه بولی.
دا انجو دا باید ثابته کی کچیر ثابته نه کړه، دوی باید تر جدی عدلی او قضایی تعقیب لاندې ونیول شي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه او بیا په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو په اړه بحث لرو. راسره اوسئ. زمون غاغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونې خبريږي. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوب لاړولې. د تخار د ولی ویان ازادي رادیو ته وویل چې په خاجاغار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریزي چې بهرانیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوي دي. ده وویل چې د خاجاغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقد کې عملیات پیل شي. اسمت سروان په دې اړه د راپور چمتو کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښتو وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. در قد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري، د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې در قد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چخطو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د در قد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لاندې پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. د تخار د والي ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې حمله وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دو کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیو. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده.
د تخار د والي د ویان څرګندونې مو اورېدې چې وایي د تخار په خاجاغار ولسوالۍ کې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد شیبه مخکې له ازادۍ راډیو سره په یو ټلیفوني تماس کې د حکومتي چارواکو دا ادارت کړه او وی ویل چې د یوازې د دوی دوه جنګیالي وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. په هر صورت د شمال د جګړې په موضوع کې پاتې کیږو. د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې د شمال زون په نامه یو کې د سیمه استخبارات او د مخدرو موادو قاچاقبران لاس لري. دوی وایي چې د دولت و مخالفو وسلوالو ته هم مالی امکانات او وسلې هم د قاچاقبران ورکوي. د 209 شاهین قلوردو د دریم لوا مشر جنرال فاروق احمدی وایي هم دا اوس د شمال زون په مختلفو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي او دښمن ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتی ده. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د 209 شاهین قلوردو چارواکی وایي چې په شمال کې د نامنیو د تداوم په مقصد د سیمې استخبارات او د مخدره توکو قاچاق وړونکي د دولت له مخالف وسلوالو څخه مالی او نظامي ملاتړ ترسره کوي. د 209 شاهین قلوردو د درېیمې لوا مشر جنرال فاروق احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د شمال په نامنیو کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې استخباراتي کړۍ لاس لري. ښاغلی فاروق وویل چې نظامي جګړه ډېرو پیسو او وسلې ته اړتیا لري چې د دولت مخالف وسلوالو ته دا پیسې او امکانات د سیمې د استخباراتي کړیو تر څنګ د مخدره توکو جنگو خاچاکونو که هم مساعده وی. جګړه چې هر ځای وي هغه ډیرو پیسو ته اړتیا لري. له دې سربیره چې د سیمې استخبارات د دولت د مخالف وسایلو څخه په شمال زون کې ملاتړ کوي، د کور په دننه هم دوی د مخدره توکو د قاچاق په ترسره کولو سره مالي امکانات ترلاسه کوي. جنرال فاروق وایي چې لا هم د فاریاب ولایت په غورماچ ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري او تر دمه یې د کندوز، تخار، فاریاب او جوزجان ولایتونو مختلفې سیمې تصفیه کړي دي. د کندوز په دشت ارچی او چاردره ولسوالیو کې دښمن ته درنه تلفات اوښتي دي او همدارنګه د غورماچ ولسوالۍ مختلفې سیمې تر دمه تصفیه شوي دي او پوځي عملیات په مختلفو سیمو کې دوام لري. یوازې د ملي اردو لوړ رتبه جنرالان نه دي چې ادا کوي. د شمال په جګړه کې د مخدره توکو قاچاقبر او د سیمې استخبارات لاس لري. عتیق الله د څلورم کنډک د توپچي قطې قمندان وایي چې د کندوز په جګړه کې یې ولیدل چې لسګونه بهرني تورستانو له افغان امنیتي ځواکونو سره پوځي جګړه کوله. عتیق الله وایي چې د جنګ پر مهال لا ګڼ شمېر ستونزو سره مخ شول، خو تر ټولو ستره ستونزه دا وه چې مخالف وسوالو د جګړې پر مهال له ملکي وګړو څخه د سپاهر په توګه کار اخیسته. د جګړې پر مهال له هر لسو تنو مخالف وسوالو څخه چې وژل کېدل، پکې یو یا دوه چچینی، پاکستاني او نور بهرني تورستان شامل ول. ستونزه زموږ پر وړاندې دا وه چې له ملکي خلکو څخه مخالف وسوالو د سپاه په توګه استفاده کوله. دا په داسې حال کې ده چې د نظامي تجهیزاتو او هوایي امکاناتو نشتون سره سره د 209 شاهین قول اردو مسؤولان او سرتیری د دولت د مخالف وسوالو د هر ډول تروریستي تحریک په وړاندې د چمتووالي خبر ورکوي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادۍ رادیو، مزار شریف.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د روانې اونۍ د خونړۍ زلزلې تر ټولو زیات تلفات په کونړ ولایت کې، ورپسې په ننګرهار او بیا په بدخشان او نورو ولایتونو کې و. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې یوه کورنۍ چې نهه غړي په زلزله کې وژل شوي او نور یې ټپیان دي، اوس د اسدآباد په یو روغتون کې تر علاج لاندې دي. دوی ګیله کوي چې تر اوسه هیڅ چا ورسره مرسته نه ده کړې. د دې کورنۍ له ټپیانو سره د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري خبرې کړي او دا راپور یې پرې برابر کړی.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې د تورتم کلي اوسېدونکي هغه شپږ ښځې او نجونې اوس د اسدآباد روغتون کې درملنې لاندې دي چې څوک د تېرې دوشنبې ورځې زلزله کې ټپیانې شوي او د کورنۍ نه تنۍ له لاسه ورکړې دي. که څه هم چې له زیاتو خبرو وتلې وي، خو ازادۍ راډیو ته یې وویل د دوشنبې ورځې ماسپښین ځمکه په خوځېدو شوه. کور څخه یې بره په غره کې یوه ستره تیږه وه چې د زلزلې په وجه له خپل ځایه راخوشې شوه او د سترګو په رب کې یې هر څه ترې واخیستل. دوی روغتون ته او نورې ګور ته ورسول.
غر راغی، کور مخ سره چپه شو، ځینې پکې مړه شو لاندې وته، ځینې پکې زخمیان شو. ښځه نه
وکړتورتان باندې هلته زلزله شوه او زه منږ باندې غر راغی، خوب دېرش کسان او نه هم پکې مړه شو.
محمد اسرار له یادو ټپیانو سره راغلی. هغه هم وایي زلزلې دوی او نورو خلکو ته د سر او مال ډیر زیانونه اړولي، خو تر اوسه حکومت په دې نه دی بریالی شوی چې زلزله ځپلو کورنیو ته مرسته ورسوي.
باز باډین په سر کې تورتم نام باندې بانډه ده، زموږ په هغې کې زموږ کور و، په هغې باندې یوه غټه تیږه راولېده او هغې کور ټول د منځه ویو. په هغې کې نه تنه شهیدان، اته کسه زخمیان او دوه کسه اوس ښو، هغه خارج شو او نور دلته په هسپتال نه د اوسه پورې حکومت مرسته نه ده کړې. موږ سره مینې غورځېدلې دي، د خلکو یو درې کسان هسپیدار نام باندې یو کله ده، په هغې کې شهیدان شوي دي. یو کس زمریو په نام باندې یو کله ده، په هغې کې یو کس ګټې والی ده شهید شوی ده او نور ډېر تلفات خلکو ته اوښتي دي. د خلکو مالونه او کورونه دا د منځه تللي دي په دې زلزله کې.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی د اسدآباد په روغتون کې د ټپیانو پوښتنې ترڅنګ هر زخمی ته لس لس زره افغانۍ هم ورکړي. له مرکزی دولت مرستندوی ټولنو او سوداګرو یو وغوښتل چې زلزله ځپلو سره دی مرستي وکړي.
چې موږ یو دیش کسه شهیدان درلودل، یو سل شپږ کسه زخمیان، چې زیاتره زخمیان یې بیست د شفخانې نه خارج شوي. صحي وضعیت یې ښه دی. د دولت بودیجې څخه هم د هر زخمي سره د هر ټپي سره لس لس افغانۍ مرسته وکړه، او انشاءالله په ټولو ولسوالیو کې د موږ د سروې او د کومک رسانۍ ټیمونه په کار باندې لګیا دي. د موږ د مرکزي حکومت او د نورو مرستندویو او د ملي تجاران نه غوښتنه داده چې د کونړ د بېوزله خلکو سره چې ډېر زیات جان ورته اوښتی دی، د زیاتو خلکو کورونه د منځه تللي دي، خپلې مرستې وکړه او هیڅ نوه کومکونه ونه سپموي.
د دوشنبې په ورځ یوې سختې زلزلې د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څېر کونړ او نورستان کې هم ځاني او مالي زیانونه خلکو ته واړول.
د روهلا انوري په راپور کې مو د کونړ ولایت د هغې کورنۍ کیسه واورېده چې یو شمېر غړي په زلزله کې وژل شوي او نور ټپیان دي او دا مهال په روغتون کې تر علاج لاندې دي. قدرمنو اوریدونکو، اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د خپرو شویو مطالبو، البته د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې فرشته جلالزی چمتو کړي.
زیاتو غربي ورځپاڼو نن هم په افغانستان کې د زلزلې له امله پر رسېدلو زیانونو لیکنې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې لیکل شوي د ژغورنې عملیات روان دي او لرې پرتو سیمو ته د بیړنیو مرستو د استولو هڅې کېږي. خو ورځپاڼې د بې سرحده ډاکترانو د ټولنې په حواله لیکلي چې مصیبت ځپلو کورنیو ته یې د سرپنا او دوا په برابرولو تمرکز زیات کړی، ځکه په ځینې غرنیو سیمو کې د واورې ورښتونه پیل شوي دي. هغه خلک چې په سړه هوا کې بې کوره پاتې دي په بېلابېلو ناروغیو اخته یا د اخته کېدو له خطر سره مخامخ دي. د ګارډین په لیکنه سړه هوا له یوې او د لارو خرابوالی له بلې خوا د مرستې رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کوي، او په هغو سیمو کې چې کورونه تخریب شوي خلک په سړه هوا کې بې اسرې پاتې دي. ټایمز ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان په هغو ولایتونو کې چې وسلوال طالبان فعالیت لري او زلزلې ځپلي، د مرستو رسول ګران کار دی. خو د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د اعلان چې پر مرسته رسوونکو ډلو به حملې نه کوي او په دې بهیر کې به د زلزلې له قربانیانو سره مرسته کوي، نړیوالو مرسته رسوونکو ډلو ته یو څه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان حکومتي چارواکي وایي په وروستیو څو ورځو کې په زلزله ځپلو سیمو کې هیڅ وسلواله حمله نه ده سوې. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف وایي چې د طالبانو دا وینا یو څه ډاډ ورکوي، خو بیا هم مرستندوی ډلې یو شمېر لرې پرتو سیمو ته په تګ کې ستونزې لري. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د طالبانو دا اعلان چې زلزلې ځپلو سیمو ته د مرستې پر بهیر به حملې نه کوي په یو ډول غیر رسمي اوربند ګڼل کېدلی شي. ورځپاڼه لیکي د طالبانو له دې اعلان سره هم د نورستان او بدخشان لرې پرتو سیمو ته کومکونه نه دي رسېدلي او خلک په ډېره بې صبرۍ د کومکونو په انتظار دي. وال سټریټ ژورنال لیکي چې د کونړ ځینې سیمې د طالبانو په لاس کې دي او قومي مشران هڅې کوي چې په خبرو او مذاکرو لارې پرانستل شي او په دې سیمو کې زلزلې ځپلو کورنیو ته کومکونه ورسېږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د فراد څارنوالۍ ریاست د عدالت په نامه د هغه بنسټ وروستی راپور ردوي چې ویلي دي په دې ولایت کې ځینو څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی. د دې ریاست چارواکي وایي چې باید یاد بنسټ بیرته خپل راپور واخلي او همداشان په دې اړه د څارنوالانو او قاضیانو څخه بښنه وغواړي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت نور تفصیل اوروي.
د فراه ولایت څارنوالۍ ریاست هغه وروستۍ تورونه چې په لویدیځ زون کې د یو بنسټ لخوا پر ځینو څارنوالانو په دغه ولایت کې لګول شوي په کلکه ردوي. د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس عبدالغفار وایي چې دغه تورونه ټول بې اساسه دي او په فراه ولایت کې چا پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری نه دی کړی. د څارنوال په خبره دغه بې ځایه تورونه د فراه څارنوالانو او قاضیانو ته د زغملو وړ نه دي،
نه د څارنوالانو دپاره د تحمل وړ دی او نه د قاضیانو دپاره. نو بنا ان موږ غواړو چې باید دا موضوع روښانه سي، که چیرې کوم څارندوال مرتکب د داسې جرم سوی هغه څارندوال باید تر عدلي تعقیب لاندې ونیول سي، او که چیرې کوم قاضي مرتکب د داسې عمل سوی هغه قاضي ته باید جزا ورکړه سي.
د فراه ولایت څارنوالۍ رئیس وایي په دغه راپور کې ویل شوي چې په فراه کې څلور څارنوالانو پر ښځینه زندانیانو جنسي تیری کړی په داسې حال کې دا ټول افواتي او په دې هکله باید څېړنې وشي او د عدالت په نامه کوم نهاد چې دغه راپور یې وړاندې کړی باید د قانون سره سم مجازات شي.
ټول سارندوالان او ټول قاضیان د حوزې جنوبی غرب په دې مورد کې بې تفاوته نه سي پاته کېدای، او سل فیصده باید دا موضوع روښانه سي، او دا انجو او دغه کارمندانو چې دغه موضوع نشر کړی ده دا باید ثابته کړي. که چیرې ثابته یې نه کړه، دوی باید تر جدي عدلی او قضایي تعقیب لاندې ونیول سي تر څو چې خپلې جزا ته ورسېږي.
تېره اونۍ په لویدیځ زون کې د عدالت په نامه یو بنسټ د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره په فراه، هرات، غور، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې سرانوالان او قاضیان د 15 ښځینه او زندانیانو په وړاندې په ناوړه چلند تورن کړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوي ته دنده سپارلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د سوریې د کرکیچ د حل لپاره د خبرو په مقصد د اتریش مرکز ویانا ته رسیدلی دي. د امریکا، روسیې، ایران، سعودي عربستان او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو او د څو نورو هیوادونو د استازو د نن ورځې خبرې به د سوریې پر بحران متمرکزې وي. په سوریه کې د روسیې د هوایي حملو له پیل وروسته دا لومړی ځل دی چې د دې هیوادونو جګپوړي ډیپلوماتان سره یو ځای کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز عصمت څاروان اوروي.
د لومړي ځل لپاره د سوریې په اړه په نړیوالو خبرو اترو کې ایران ګډون کوي. پرون مازدیګر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې کورنۍ جګړې ته د حل لارې د موندلو په خاطر د خبرو لپاره د اتریش مرکز ویانا ته ورسید. تر لسو زیات هیوادونه دې غونډې ته چې ډېره مهمه بلل شوې ده استازي لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار تام شالنون ویلي جان کیری غواړي چې ایران او روسیه ته ووایي چې امریکا له نړیوالې ټولنې سره د سوریې پر کړکیچ همکاري ته تیار ده، او د سوریې ولسمشر بشار اسد هڅوي چې واک پریږدي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې هیواد یې په وروستیو کې په سوریې کې هوایي حملې پیل کړي تېره شپه ویانا ته ورسېد، او ټاکل شوې ده چې نن د څو هیوادونو له جګپوړو ډیپلوماتانو سره د سوریې په اړه وویني. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخاروفا په مسکو کې وویل د سوریې د دوستانو ډله د هیواد ته سوله او امنیت راوستلی شي. موږ باوري یو چې دا ډول شیوې دقیقې نه دي، یو اړخیز اقدامات نه، بلکې د سوریې دوستان نوي متحدې سیکولري او دیموکراتي سوریې ته سوله او امنیت راوستلی شي، او دا هغه څه دي چې موږ یې غواړو. د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایتالیا، عراق، مصر، لبنان، قطر، متحده عربي اماراتو او اردن جګپوړي ډیپلوماتان هم په دې غونډه کې برخه اخلي. د سعودي عربستان د بندنیو چارو وزیر عادل الجوبیر لریازه بی بی سی ته په تلیفون کې وویل چې باید له واکه د بشار اسد د لری کېدو لارې پرانستل شي. که د سولې خبرې نه وي، موږ مجبور یو چې د سوریې د رژیم د مخالفانو ملاتړ وکړو. موږ باید دا ملاتړ زیات کړو، او باید د قدرت انډول بدل کړو، ځکه چې په نهایت کې د بشار اسد د لری کېدو لپاره لار هواری شي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتو خاص استازی سټیفن دی میستورا هم په نننیو خبرو کې ګډون کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
حمیدالله وطنوال د اورزګان ولایت له چورې ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکي. هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته ځي جنگ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاتې دي دا افغانان نه دي، دا خلک باید د جرمني هیواد ته پرېنښودل شي. همدا اوریدونکی یعنی حمیدالله وطنوال په یو بل سمس کې لیکي، د دفاع وزارت نه مې دا سوال دی چې تاسې ولې هغه وخت کوشش نه کوئ چې یوه ولسوالۍ طالبانو نه وي نیولي، بیا چې هغه تخریب شي تاسې د نیولو کوشش کوئ. له نورستان ولایت نه قاري محمد مدني لیکي، ولسمشر محمد اشرف غني د دې ګام نه ډیر زیات خوشاله یو چې د یو معصوم او بېګناه ملي پولیس وهل کېدو پښتنه یې وکړه. ولسمشر دا ګام د قانون یو شان ته پلي کېدو او د اداري فساد د مخنیوي لپاره نیک او مثبت ګام دی. واما ولسوالۍ نه مولوي عزت الله حق پرست لیکلي، طالبانو سره هر ډول همکاري غیر مشروع کار دی، ځکه چې طالبان د اسلام مبارک نوم نه غلطه استفاده کوي او د بل چا د اهدافو لپاره جنګیږي او بېګناه افغانان بې له کوم جرمه په بېرحمانه ډول په شهادت رسوي. د سهار 8:13 دی. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د یو کلی زرغګونه د رادیوي ډرامې یو نوې برخه او ورپسې اړوند بحث په دې اړه اورئ چې د په کم عمر د نجونو او هلکانو د ودولو نقصونه او عیبونه په څه کې دي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویان ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې اوښتي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مقام برطرفه کړ چې یو پولیس یې څو ورځې مخکې په کابل کې وهلی و. دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتې ورکولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. د سوریې د کړکېچن وضعیت د څیړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې جوړیږي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یوه پخوانۍ پوځي اډه لږ تر لږه 15 راکټونه لګیدلي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. پال ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه پر ځای کړه. دی د جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. د روسیې د هوایي چلند ادارې د هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. او د پیسو نړیوال صندوق وایي ډیر ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې ګل محمد او هغه ډله چې غوښتلې په قاچاقي لارو په غیر قانوني توګه بهر ملک ته لاړ شي بیړۍ په سیند کې غرق شوه. راځئ په دې برخه کې واورو چې مور او کورنۍ به څه حال لري.
تاج محمد پاسا چه کورو بلند کن خدا یا دا تو چیر دی
ادی وادی ادی
دامی تو گل محمد زوی غق دی گل محمد زویا زویا دل بیم تا چیر دی گل محمد گل محمد اوی
ادی لرم مسته شو کمی خود دلار زید ولی تو وزن ولم ما نورو بناوری
گل محمده گل محمده تاج محمده راجی راجی زمنو نور از دلی ما زمنو نشم درد نایی
عدی زید دی خواه گره داخل
کمی خواهد زویا سرگی نکا نمینی و زویا دیاره دا باراند زویا ریزی دی بچه یکیر دی
خیلسته دی و گره زی مدی دیر خیمانه دیانوز مدی
وای شکر الله شکر آقا دی گل محمد زوی نه
عدی دیرمی یادی دلی زی تیریستلا صبر برزم رب سسترش بی ما رو بکادی
نه زویا اخوا مزا زویا سین دور خدا کگی زویا غرق بشی
عدی وادی
گل محمد زویا
عدی میخشه عدی میخشه
وی الله بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله الله شکر وی خدایا دامی چنگ خوب ولیده
نعیم خانه انسانان یو بلتا هر دی مگلا کلا پا کور بسیا شویو خدای او خبره ده سمده چه زم بیچه نیم را غلی
ملک سیب زمان سر استرگی امر کوا
هو ملک سیب دلوار خانه او نیم جانه خبره دیر پا خانه ده وایم چه زندنه نشی ذکر آرلم
خا؟ کم خبره؟
سو کلا مخ که پامداس یو مجلس که مکتاس یو خبره کرده وا راغلیم چې هغه مسله سر ته ورسو
زما خو په یاد نه دی ملک صاحب نعیمه ستا څه در په زړه شو که
نه نو څنګه به مې را په زړه شي خان صاحب داسې خبره وکړه چې هېڅ کومه خاصه نشانی نه لري بله دا چې وایي د کلونو پخوا خبره ده
خبره خو د کلونو پخوانۍ ده خو ما نه ویل چې له تاسو به هېره وي خو خیر چې زما یاد وي همدا مهمه ده
ملک صاحب چې ستا په یاد ده خو مونږ ته ووایه چې مونږ هم پوه شو چې دا څه خبره ده
زما د زوی او د نعیم جان د لور خبره یادوم چې لوز مو سره کړی و ما ویل چې حق دې وتړو
څنګه زه پوه نه شوم ملک صاحب
ملک صاحب دا خبره دې پوره کړه چې زه سم پوه شم کوم څه چې زما را په زړه شو هماغه موضوع یادی که
سمه ده دلاور خانه په هغه مېلمستیا کې دی چې ملک نواب ته کړې وه او څو نور خانان او ملکان دې هم راغوښتي وو
هو هغه مېلمستیا مې رایاد شوه هاشم خان چې لړم چې چلی و
بس نعیمه په خبره سم ورسېدې دلاور خانه هلته د نعیم مشره لور د یوه کال وه یوه خبره یې کوله ډېر ورته وخندېدو خو کله چې په ژړا شوه
او یاد مې شو بیا ساسه راغلې شوه او لکه چې خوب ورغلی و که څه خو چې غی کې دې واخیسته سر یې کېښود او ویده شوه
آفری او بیا هلته تا څه وویل
څه ملک صاحب ستاره هغه خو یوه ټوکه وه چې وکړه
کومه ټوکه هغه
ټوکه نه وه په لوی مجلس کې خبره وشوه چې بس دا جنۍ به د ملک ستار ګور وي ما ماما ته ومنله اوس راغلی یم چې
ملک ستاره هغه خو
ستا مطلب دا دی چې زما لور ستا زوی ته نه دا د ټوکو خبرې نه دي
نعیم جانه او دلاور خانه زم په ټوکو پسې نه یم راغلی ما سره مو ژبه کړې
ملک صاحب تاسې عجیبه خبرې کوئ زما لور څومره وه چې بیا ما ستا زوی ته درکوله هغه خو د شیدو ماشومه وه دومره خو سړی په ټوکو پوهېږي
د ټوکې خبرې معلومې وي د ناموس په مسلو کې څوک ټوکې نه کوي نعیمه هغه وړه وه مجلس لوی و په لوی مجلس کې مو وویل او ما ومنله چې هو زما انګور به وي بس خبره خلاصه ده
دلاور لاله دا بس به نور پرېږدو زه درنه ځم
او ورشه زه لاړ شه نعیم زه
نعیم جانه صبر وکړه دا د پرېښودو خبره نه ده اوس هلک او جینۍ دواړه له خیره لوی شوي زه د واده د خبرې لپاره راغلی یم
څه
وای چرګه مې نا جوړه ده بانه مې ورته جوړه ده له کومې ورځې چې دا د نجارۍ کار په کلي کې پیل شوی دا ولی جان پټیو ته قدم هم نه راځي برګیه ته ودرېږه چې دا رسۍ دې له پښو نه خلاصه کړم بیا تکړه شه مزال دې کوه ته په خبره نه پوهېږې ودرېږه زه یې لارم وهی نو ما نه خو ستاسو غویانو بختم ښه دی کار کوئ خو په شریکه زه خو له سهاره تر بېګا یوازې لګیا یم ولی جان تللی دی چې ترکاڼي زده کړي
او ترکاڼي د بیزو کار نه دی
تاسې ښه تاسې دلته زما سیل کوه
نثار لالا زه وخته رارسېدلی وم دې خدای داد نه پرېښودلم چې درته راشم
ښه
زړه دې بدمشه ما ویل ته صبر چې د نثار مجلس له غویانو سره واورو
مجلس نه د ولی جان غیبات مې ورته کوه چې یو وخت ښه یي او راځي خو بل وخت بیا نو
اوهو دا غویان ګوره چې چیرته لاړل
اله درمنډې کې چې وینیسو
اله دې راتاو شه
دا ځمکه مو پرې واړوله تاسې خپل غویان ونیسئ زه درنه
لاړم ولی جانه غویانو خو د دلاور خان کرلې ځمکه ورته واړوله له شره به یې څنګه ځان خلاصوو په ځمکه به مو داوا وکړي که نه
شابه زه راتاو شه پیسی نسال لالا زمک وزمک خو اسم دواگیر لری دلاور بسه دوا پیو کی
هی هی تول کلای دلاور خان پیجنی تا سنگه تا روسه نده پیجن دلی
خیر پیجنم لالا خیر ده حالا ریش ده او خو نسال لالا ده دیر وقتی که چه خبرمی پزرکی ده کته په یاد یو ځل مې درته یاده کړم وا
کومه خبر وایا
څه به بیا وایې چې زما غلطي را یادوي خو داسې نه ده دا ځمکه چې زما نه زیاته خوله پکې ته تویوي دا له اوس هم دعواګیره ده یو ځل دې په شاغا خرڅه کړې وه
ښه چې دعواګیره ده نو څه وکړم
وایم ولسوالۍ ته به ورغلی وای
زه ورشه ما څه کوې دعوا خو تا کړې وه
لالا ځمکه خو شریکه ده خو زه نه پوهېږم چې چا ته ورشم
دلاور لالا د ملک ستار خبر را باندې ډېرې بدې لګېدلې بېخي مې له مغزو نه نه وځي
دلاور لالا زه خو هېڅ پوه نه شوم چې څه شوي په کور کې خو نه څه ماتې نه څه تویې
درته وایم فرزانې بچۍ ته ورشه هلته د ماشومانو پوښتنه وکړه چې هغوی څه کوي بچۍ اله ورشه
هغوی لوبه کوي او وړوي دا ده ورشه تره دې څه درته وویل ورشه ماشومانو سره لوبې وکړه ښه دا دې زه
زرمینې ورنارې ملک ستار غواړي چې دوستي ورسره وکړو
دوستي ورسره وکړو مونږ کره څه داسې پیغلې ګرځي دی نه دی خبر چې
دوستي وکړو هغه په دعوو راغلی و ویلې چې څو کاله مخکې چې ستا لور یوه کلنه وه نو تا زما زوی ته په نوم کړې وه
څه
ملک ستار غلطه خبره نه کوي مونږ ژبه ورسره کړې وه چې فرزانه به یې زوی ته ورکوو
وی خدایا دا څه آسماني تندر دی
لالا ما خو نه ورسره ژبه کړې او نه په څه خبر یم که بل ځل په دې خوا راغلی و خفه به شي رانه
نه یم وروره یو ستا خبرې دي بل د لویانو ولس خبرې دي ملک ستار د ماسپخین مانځه نه وروسته بیا هم دا خبره په ټینګه راته یاده کړه
ورته ووایه چې نه مې درسره وعده کړې نه مې لور درکړې بس همداسې ورته ووایه
ګوره نعیمه دا مه هېروه چې زه هم دلته یو څوک یم
د ازادي راډیو خوږ اوریدونکو د خپرونې په پاتې برخه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. تاسې نن د یو کلی زرغګونه ډرامې 122مه برخه واورېده. د ډرامې په تیرو برخو کې غیر قانوني کډوالیو ته اشاره شوې او موږ هم په دې اړه څو بحثونه درلودل. خو دا جمعه په یوه نوي موضوع خبرې کوو، هغه دا چې فرزانه لا ډېره وړه ده خو د هغې د واده خبرې کېږي، تر دې چې هغه د واده په مفهوم نه پوهېږي. نو نن په کوچني عمر کې د ودونو په مسله غږېږو. په بحث کې را سره میلمه هم شته، زموږ د دې اونۍ میلمه څېړونکی او قومي مشر حکمت الله حکمت دی. ښاغلی حکمت صاحب، ستړي مشي، خپرونې ته په خیر راغلی. له زیږېدو مخکې د ماشومانو د واده ژمنې او په کوچنیوالي کې د هغوی ودونه تر ډېره د حجرو په ناستو کې ترسره کېدل او شاید لا هم. نو په دې اړه تاسې درانه اورېدونکو د خپل سیمو په اړه موږ ته ویلی شئ چې آیا اوس هم ستاسې په سیمه کې څه داسې تړونونه کېږي که نه؟ خلکو عمر ته پاملرنه ډېره کړې ده. قدرمنو اورېدونکو، زموږ سره په 0999 203 1540 او 0928 225 شمېرو اړیکې نیولی شئ او راته خپل نظر بیانولی شئ. حکمت صاحب، تاسې په حجرو او مجلسونو کې ناسته پاسته لرئ، آیا اوس هم د نجونو او لکانو د واده ژمنې په کوچني عمر کې کېږي لکه تاسو په ډرامه کې اورېدل که نه؟ خلک څه پام کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کوربه، تخنیکي همکار، قدرمن میلمه، قدرمن کوربه، د تخنیکي همکار، د رادیو محترم اورېدونکو او د ازادي راډیو ټولو غړو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
وعلیکم السلام.
یوازې ما باندې یوه خبره به دا اجازه غواړم چې دا خبره باید وکم، د ملت د خوښې خبره به شاید وي. یوازې ازادي راډیو ده چې د ټولنې د اصلاح لپاره خپرونې لري، بې شمېر اورېدونکي لري او همیشه وخت کوشش کوي خپرونې د ټولنې دپاره اصلاحي خپرونې مشروع خپرونې وکړي. ان ازادي راډیو بې شمېره اورېدونکي لري. ستاسو پوښتنې ته راځم. یوه خبره مخکې دا غواړم چې اسلام دین یو مکمل دین دی. نو دغه اسلام دین دی چې د هر چا حقوق جلا کړي، پیدا کړي یا معلوم کړي، خوبدلي دي. راځم د تاسې پوښتنه سوال ته جواب ته. دغه کړنې چې دا مخکې یادورې دي وکړې، واقعا هم چې پخوا وختو کې د ما په د عمر په تېرېدو کې چې مثلا زه ترې پې خبر وم، داسې خبرې په جرګو کې، په جرګو په واسطه، په بیټکو کې یا په مهمانخانو کې دا خبرې به کېدې. وړې نجونې وړو هلکانو سره به یو خبره به یې وکړه، اتې به خبره پسې پاته وه. هغه خبره به اخر ته بیا دښمني ته به ورسېده یا به ناراضي ته ورسېده. نجلۍ به ناراضه وه یا به هلک ناراضه وه. نو دا پېښه به دښمني ته رسېده. بالاخره به هغه دوه فامیلونه په بدو بدیو ته به ورسېدو، دښمني به یې سره وکړه، په جنګو به سره کېدو. خو الحمدلله د مقدس جهاد او د هجرت په دوره کې د افغانستان له مختلفو ولایتو خلک سره هجرت مجبور سو، هجرت ته چې ولاړو د هجرت په دوره کې دا خلک سره یو په یو ځای کې په یوه سیمه کې لیدل کې کتلې درلودو، خبرې درلودې، مرکې درلودې. دغه کوم رسم و رواج چې و دغه بیا اوس شمېر ډېر کم سوی ده، یعنی ډېر حد کم سوی ده. دا خبره له بینه تللې ده. په دوسو اوسني شرایطو کې یا اوسني حالاتو کې چې زه تر کوم ځای پورې معلومات لرم، له ولایتونو، له کلیو، له هغه چې خسې معلومات لرم، یعنی دا شی ډېر کم سوی، ډېر محدود سوی.
خیر اوسه اورېدونکو، موږ اخلو ځکه شمېره ورته بیان کړي. دوی به د بېلابېلو سیمو څخه موږ سره نظریات شریکوي. لومړی اورېدونکی قاري صاحب پښتون دی، زموږ سره مهرباني. قاري صاحب ډېر په خیر راغلی خپرونې ته، او ستړي مشئ. بلې بلې قاري صاحب، مهرباني.
بلې محترم یوسف خان زدران صاحب، تاسو سلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته تاسو درانه میلمه او پوه شخصیت حکمت صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. زه پښتون یم.
مهرباني، خیر اوسې. تاسو ډېر په خیر راغلی. وعلیکم السلام.
محترم زدران صاحب او تاسو میلمه، درانه میلمه ته نظر خدا دی چې اول خو صاحب صاحب باید ازادي راډیو ته خلک حکمت صاحب تشکر در څو کړه. زه په بار بار استاد سره همکاري لرم، غواړم استاد سره تشکري وکړم چې راډیو استاد سره چې د خلکو زغونه د نړیوالو او د خلکو تر غوږو رسوي. دغه واقعیت چې دغه چې تاسې درامه پر جوړه کړې، واقعا زموږ په سیمو کې هم زما په یاد راځي، خصوصا د پښتو په رواج کې دا خبرې وې. خو دا هغه خبرې دي چې کوم مقام چې اسلام و ښځې ته ورکړی او هلک ته دا مقام د بینه وړي، او واقعا اسلام اسلامي غره شریعت محمدي داسې خلک نیکویش کوي چې وایي او هلک وړي نو دوی بیا ژبه سره کوي او بیا یو معصوم نجلۍ د یو چا په لاس ورکول کېږي او هغه قرباني کېږي د یو چا په ژبه باندې کور کې سوځېږي. واقعا دا اسلام د اسلام د شریعت غرای محمدي څخه بېله خبره ده او اسلام دې ته جزا ټاکلې ده. مطلب مې دا دی چې زدران صاحب زما پوښتنه ستاسو د مېلمه څه دا ده چې یو خو خبره درته وکړم. اول خو ما خپل په یو شعر کې یو خبره کړې وه مال د دغه پښتنو خو مې خوښ نه دی د دولسو کلو نجلۍ زاړه سړي ته کېږي او چې ورور توپک ته لاس کې شي مغروره سړی مړ کړي په بدو کې خورکه شي واده سړي ته کېږي او حیوان پلار سپینې روپۍ شمار کړي دا داسې ظالم پلار څه اندازه سړي ته کېږي دا یو زما یو څو بېلګېږه
او په همدې فرهنګ په اړه دې لیکلی دی مهرباني. زما سوال دا دی چې اوس هم داسې رواج لکه موږ چې په ډرامه کې ورته لکه ډرامه کې چې ورته شوي وه یو کلي زرکهګونو ډرامه کې او یا چې حکمت صاحب ورته اشاره وکړه دا رسم او رواج کم شوی دی که نه اوس هم په حجرو کې که تاسو کې نه دا موضوعات یادېږي
صاحب تر یو اندازې پورې کم شوی دی خو نه افغانستان په سواد او بې تعلیمه جامعه کې اوس هم هغه کسان په جاتو کې ژوند کوي هغه په بې تعلیمه جامعه کې اوسېږي خرافات او رواجات اوس هم حاکم دي. نو زما پوښتنه د مېلمه څه دا ده حکمت الله څنګه کېدلی شي چې دغه رواجونه ختم شي او ډېر مسؤلیت د چا دی چې خلکو ته عامه پوهاوی.
مهرباني خیر اوسې ستا سوال او نظریات دواړه شامل کړو په خپرونه کې وام فیصل خیر اوسې. یو بل اورېدونکی ما خلو چې د کوم ځای څخه اړیکه نیولې او څه ویل غواړي. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده ازادي راډیو ده. بلې خبرې وکړئ. بلې ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده. مهرباني
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي او له کوم ځای نه؟ مهرباني خبرونه ته راشه خپل نظر کې سوال لري. هغه
بس نو دا جنو بس وادي کېدل خو دلته خو په لوګر کې هم رواج ده چې وړې وړې نجونې بس څه ډسکره پر ډسکره خلکو ته ورته پنځه ته دا خو باید چې حکومت دې ته پاملرنه وکړي چې دا خو ډېر خلک داسې وړې نجونې ډسکره ته وکړي او بس د عمر یې خرابوي بس هغه څه کاله وخت ته راسلنګي.
او یو خو هغه موضوع چې تا ورته اشاره وکړې او کله کله داسې کېږي بلې کله کله داسې کېږي چې هلک او جنۍ دواړه یا پیدا شوي نه وي شرط لګول کېږي چې که ستا ماشومه وشوه موږ ته به یې راکوي. داسې څه هم شته اوس که نه داسې په ټولنه کې نه شته؟ بلې خیر اوسې ستاسو نظر و اړیکه مو هم لږ خرابه ده. مهرباني یو بل اورېدونکی ما خلو چې د کوم ځای نه اړیکه نیولې زموږ سره ګڼ اورېدونکي په تماس کې دي. مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړی او کوم ځای نه اړیکه نیولې؟ بلې لطفا خبرې وکړئ. کله چې ستاسو اړیکه وصل کېږي د خپرونې وخت کم وي زر خبرې کوئ. مهرباني دا اورېدونکي خبرې نه کوي. حکمت صاحب تاسو ته راځو. اورېدونکو نظریات مو اورېدل او ستاسو څخه یو پوښتنه هم وه. مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم. زه پښتون صاحب ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وایم. نو پښتون صاحب خو خپل عالم سړی دی خبرې وکړي علمی دی علمی خبرې وکړي. زما هم یو وختنه د غد له د ملت څخه او له د دولت څخه او له رسنیو څخه د می خواسته ده وختنه ده چې مسلمان ملت مخور علما وته دولت تبلیغات او زمينه مسايده کړي او مخور علما وته کافی معاشات ورکړي او رسنۍ هم مخور علما وته دینی او سیاسي بحثونو ته دعوت ورکړي چې دا هم یو نیک عمل دی او د افغانستان یو مسلمان ملت کې او تعداد خلق نو دغه تبلیغات وشي نو دا رسم و رواجونه دا نامشروع اعمال نامشروع کړنی د مخنیوي د مخور علما او په تبلیغاتو باندې مخنیوي کیږي. تاثیرات ډیر دي نظر دی نور کسانو تبلیغاتو ته ولې د علما خو د آیت او حدیث نه خبرې کوي په آیت او حدیث باندې عمل کوي نو هیڅوک اسلامی اصولو سره مخالفت نه لري خو خبره چیرته ده نه پوهی ده پوهه به نه لري په حدیث به نه پوهیږي د عوام خلک ملت درخه په آیات به نه پوهیږي دغه په تفسیر به نه پوهیږي. ما منظور ده چې مخور علما وته
خیروسه
د تبلیغاتو لپاره هغه ورکی موقع ورکی
په زابل ته زو یو بل اوردونکو زمونږ سره مشنه اوردونکو نبی الله د همیش مونږ ته پیغامونه هم پریږدي او پړی کوي هم ویر سره. نبی الله په خیر راغلی. مهرباني د نن موضوع په اړه به څه وایي؟
په خیر راغلی.
خیر و چې سره نه چې درن صاحب نیم نیم دی ولاد زابل نه کار باندې بده سره به شيګان نه کړی چې دی
ولاد تاسو خیر اوسه په خیر راغلی مهرباني
په خیر اوسه نن ډیر مننه کوم درن صاحب زما په ځای کې مو سره علاقه دي یو سړی یو خپل ماشوم لور په ډیر پیسې او یو ستېری په دې تور کې ساکره دا ستېری سړی د خپل خدمت کولو نو څه معنا لري ماشوم انجلی د خدمت کولو کله چې ما سپیډری سړی دا ماشوم انجلی واده کړ تر کې یوړ نو په هغه په همغه شو کې سړی له خپل کښونه قط سوال دی او په ځای کې پروت نو کلمه کړنه کېږي ماشوم انجلی د سپیډری سړی خدمت کوي ماشوم انجلی همداسې ناشته ده
نو په دې اړه یې
همدا چې پلارته بل چې دا ماشوم انجلۍ یې سپېږي صحیح ته ورته دغه پلار ته څه ټول په کار دی آیا نو مېرمنه مې همدا پوښتنه ده چې دغه پلار له څه لا سره مخامخ ده که یا چې دا ماشوم انجلۍ یې
مهرباني په دې اړه به بیا هم غږیږو د قانون له لحاظه د اسلام له لحاظه اول نن زموږ سره قومي مشر دی هغه به صرف د حجرو او د دې ناستو په اړه چې داسې ناستې به کېدې یا خلک داسې ژمنې کوي یو بل سره دا عملي کوي که نه یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ د خپرونې وخت کم دی موضوع ته راشئ بلې مهرباني ځان دې معرفي کړه او خبرې وکړه بلې دا اوریدونکي خبرې نه کوي که چیرې تاسې نشئ کولی همدا اوس زموږ سره اړیکه ونیسئ البته لاین مصروف وي نو 0 اووه سوه شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه هم پرېښی شئ چې هغه موږ بیا په خپرونه کې شاملوو یو بل اوریدونکی اخلو چې دا منتظر پاتې شوی دی او لطفا لږ زر خبرې وکړئ بلې ستاسو اړیکه زموږ سره
مطلب راته خو غواړی خبره بس درته کوم
مهرباني خاده دی اوردون کې اړیکه مشلته حکمت سي بیرته سترزو په دې موضوع باندې پاتې کیږو دا ناسته اوس تاسو ویل چې کمی شوې دي البته که په خوا به کېده د پجمنه باندې به بیا خلک پاتې کیدل تر ډیره تاسو د عمر او تاسو تجربه په اساس باندې کنه دا خبره به بدې تتلې
خو باج وخت په داسې پی کې به چې څوک په خوا کو 2 میلیون به سره خوا کو په غوژمنه باندې وسېوي په غو باندې عمل به کول هغه به خون په اصطلاح پایلې به مخېوي خو باج وخت به شي د جونې یا الک به سیم نیت به رسیدو نو په دې وخت کې به د انجلی به خوښنه وشي ځوان به غکړو یا به ځوان خوښنه و انجلی سره نو په دې وخت کې به یا بعضی اختلافات به پیدا کیدو او په دې پاملیو کې به یو تعداد هغه سابقه دوستی به نه و پوغو کې به څه ستونزې پیدا شوي څه اختلاف پیدا شوي پاملیو به خپل جوړ کاله کو انجلی به سره جوړ و ناراضه به نه و راضي به و خو پاملیو کې به یو ستونزې و نو دغه په اساس به هغه بدوی ته بتله اوس تر ډیره حده پوري زما په ان باندې تر ډیره حده پوري دا موضوع کم شوی یو خبرې ته زدران صاحب شاغه کوم اشاره کوم
او یو اردن کې وخت لچ منتظر پاتې بیا سیده
سیده
او خاکسار صاحب له کابل نظم سره اړیکه نیولې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني نظر مو چې خبرونه وخت کم
اسلام هم ځوانان ته هم سفر کې چې الله خوښ سره نکاح او دا خو اسلام خلاف کار دی دا کار نه معنی شي او د علما او دا کار باید مننه
او ستاسو نظر او خیر سي مهرباني حکمت صاحب
زدران صاحب ته یو خبره ته اشاره کوم خبره راشته چې ټول کارونه مخ اسلامي عقیده لرو څوک چې اسلامي عقیده لري و اسلامي په هلري ټول کارونه خو هم د خلکو په لاس کې نه دي دا دی خدای جل جلاله په لاس دی خدای جل جلاله په اراده کې وي یو کار دیغه په اراده کې وي او درسته انسان لپاره حلو ځلې ضرور دي کله چې مثلا یو انجلی په والک عاشق وي عاشق دوه عاشقان خو سمر سره ونه رسیږي دا ستونزه پات چې الک هم راضي وي الک انجلی هم راضي وي ولی دا کار ونسی دا کار ونسی دا دی اصلا دی خدای اراده نه وي وخت بده کی دی خدای اراده هم ست کنه دا موضوع دی باید علما اوس
حکمت سره ډېر بمنګ اتمن بس بیا لرو اما تاسو دی پلار پیس باندې تاسو پرون نه ډېر پات شوی د والدینو یا د مور او پلار په داسې پریکړو کې باید تصمیم شوی نه څومره به جدي و چې داسې خبرې ونه کی یا خلې نه ونوځي لکه ډرامک چورتای شي و بل اخر مجبوریږي چې دا حد بیا ځای ته ورسوي څومره باید دوی لمړی فکر ولري
زه خو په اسلامي اصولو کې د هر څه حقوق جلا دي انجلي حقوق هم جلا دي د هلک حقوق جلا دي پلار هم جلا دي مور هم جلا دي خدای سرنويشت پاره شي دي ترڅو شي لکو انجلي ځوانان سوي نه وي رضایت اخیسته وي نه وي پښتنه یو سره کړی نه وي پلار مور دغه اغنه کوي حتی زه وایم چې اوس په اکثره جوی کې یعنی پلار په اکثره مسلمانان پښتنه کوي له زوی پښتنه کوي لور هم پښتنه کوي هغه انجلي ورخي خو هغه به پټه خوله باندې مثلا راضی وي دا خبره به مور پلار په اصطلاح کاره کې یا نامزاد کې یا مثلا کوزده ورته وي کې دا خبره هغه کېږي خو پښتنه بې پښتنه دا خبره نه کوي په یو تعداد محدودو کسانو کې چې دغه کار کوي هغه له اسلامه شاید نه خبره وي د اسلام له اصولو نه خبره وي له چا به پښتنه نه کوي یا به ډېر احتیاج وي محتاج به وي یو احتیاجي محتاجي ګوره داسته داسې وخت ما په یاد دي چې خلکو خپل لورانې خرڅ کړي دي
خیر استاد زموږ د پروانې وخت پای ته رسیږي انشاءالله په همدې موضوع به بیا پاتې کېږو د راتلونکو کې به د حقوق پوهانو سره همدارنګ دیني علماو سره بحث لرو په دې اړه باندې خو دا خپرونه پای ته رسیږي کولی شئ 0 شپږ نوي 0```